کمپیوٹر فزکس ہی میں بین الاقوامی مخالفت اور دباؤ کے باوجود اسرائیل کی رفع میں کارروائی جاری. عالمی برادری انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے اور امداد کی ترسیل کو یقینی بنانے میں ناکام کیوں؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. بین الاقوامی سطح پر مذمت اور دباؤ کے باوجود رفع میں اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی جاری ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ امریکہ رفع میں اسرائیل کی بڑے پیمانے کی زمینی کارروائی کو سپورٹ نہیں کرے گا, اور یہ بھی کہ ابھی تک انہیں اس پیمانے کی اسرائیلی کارروائی نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان میں اضافے کی وجہ سے ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے عالمی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے. کل 3 یورپی ممالک, اسپین, آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے. اسرائیل نے تینوں ملکوں کے فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اسپین کے وزیر اعظم کو یہودیوں کے قتل عام پر اکسانے کی معاونت کرنے والا قرار دیا. اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے اب تک 146 ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں. اس سے پہلے یورپی یونین کے 27 میں سے 8 ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں. آج کے شو میں ہم جائزہ لیں گے کہ عالمی برادری کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کروانے اور اس تنازع میں انسانی جانوں کے ضیاع کو رکوانے میں کن چیلنجز کا سامنا ہے. یورپ میں اسرائیل پر تنقید کی وجہ سے اسرائیل اور یورپی یونین میں تناؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اسپین نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ زور دیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں, کیونکہ اسرائیلی فوج کے رفح میں ہلاکت خیز حملے جاری ہیں. ہریندر مشرا وائس آف امریکہ کے یروشلم میں کنٹریبیوٹر ہیں, ان سے اسرائیلی رد عمل پر مزید بات کرتے ہیں. ہریندر, اسرائیل میں یورپی ممالک کے اس کے خلاف ہونے پر کتنی تشویش پائی جاتی ہے؟
جی, یہاں پر کافی جو ہے اس کو لے کر کے کنسرن نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یورپین یونین ہے وہ اسرائیل کا بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے. آپ کہہ لیں تو امریکہ کے بعد سب سے بڑا تجارتی پارٹنر جو ہے وہ یورپین یونین ہے, اور یہاں پر جس طرح سے یہ شروعات ہوئی ہے اس کو لے کر کے یہاں پر تشویش ہے کہ اور بھی ایسے یورپین جو ممالک ہیں وہ شاید ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں اور وہ بھی فلسطینین اسٹیٹ کو جو ہے وہ تسلیم کریں. تو ایسے میں یہاں پر ایک سفارتی جو ہے کوشش بہت تیزی سے جو ہے شروع ہو گئی ہے, ایسا نظر آ رہا ہے. یہاں پر سفارتکاروں کو کہا جا رہا ہے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے کہ اور باقی جو یورپ کے ملک ہیں وہ ان تینوں کے ساتھ کھڑے نہ نظر آئے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ تینوں جو ملک ہیں یہ بڑے اہم ملک ہیں, کیونکہ اگر آپ غور کریں کہ یہاں پر ٹو اسٹیٹ سولوشن کی جب بات شروع ہوئی تو 1991 میں میڈرڈ کانفرنس ہوا جو کہ اسپین میں ہوا, اور اس کے بعد آسلو ایکارڈ جو ہے وہ ناروے میں ہوا, اور یہ دو ممالک ہیں جنہوں نے تسلیم کیا ہے فلسطینین اسٹیٹ کو. ابھی تک جو دیکھا جا رہا تھا کہ نان یوروپین جو زیادہ تر ممالک تھے انہوں نے تسلیم کیا تھا فلسطین کو, لیکن اب جس طرح سے ایک طرح سے اسرائیل چاروں طرف سے گرتا نظر آ رہا ہے, آئی سی سی میں جس طرح سے اس کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ اریسٹ وارنٹ لانے کی بات کر رہے ہیں بینجامین نتنیاہو اور وزیر دفاع یوآف گالانٹ کے خلاف, اور اس کے بعد آئی سی جے کا جو رولنگ ہے, ان سب کے مدِ نظر اور جس طرح کی مذمت ہو رہی ہے پوری دنیا میں, تمام یونیورسٹیز میں جس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل چاروں طرف سے گھرتا نظر آ رہا ہے اور دباؤ کافی بڑھا ہوا ہے. اور جس طرح سے ابھی قرارداد جو لانے کی بات ہو رہی ہے یو این سیکیورٹی کونسل میں, تو اس کے مدِ نظر یہ مانا جا رہا ہے کہ امریکہ کا اگر سپورٹ اسرائیل کو نہیں بنا رہا, اور اب امریکہ جو ہے ابھی تھوڑا نرم نظر آ رہا ہے رفع کی کارروائی کو لے کر کے, تو پھر اسرائیل جو ہے وہ چاروں طرف سے گھر جائے گا اور اس پہ دباؤ بہت زیادہ بڑھے گا.
تو ہریندر, تینوں یورپی ممالک کے تسلیم کرنے پر, فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر, ریکگنائز کرنے پر, اسرائیلی حکومت کے بیان آپ نے بھی بتایا اس سے پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں, تو اسرائیل کے باقی باثر حلقے جو ہیں اسرائیل کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟
دیکھیں, اسرائیل میں یہاں پر لگاتار یہاں بھی مذمت ہوتی رہی ہے اور حکومت جو ہے اس کے خلاف یہاں پر کافی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں. یہاں پر تقریباً ہر ہفتے جو ہے 2 سے 3 مظاہرے ہوتے ہیں, اور ہر سیٹرڈے کو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں, اور یہاں پر نہ صرف جنگ بندی کی بات ہوتی ہے, ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو پروٹیسٹرز ہیں وہ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کے استعفے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ ہاسٹیجز کو, یرغمالوں کو چھڑانے کی जो मुहिम है वो काफी तेज हुई है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ वॉर कैबिनेट में एक जो मिनिस्टर हैं गादी आइजनकॉट, जिनका बेटा और जिनका भतीजा दोनों जो है हलाक हुए वहां पर गजा में जंग के दौरान, वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जंग बंदी हो और यरगमालों की रिहाई
तो
के लिए
रफा के लिए इसराइल का मंसूबा है क्या रफा को लेके? क्योंकि नेतन्याहू तो कई बार कह चुके हैं कि रफा पर कंट्रोल के बगैर इसराइल के अहदाफ हासिल नहीं हो सकते, तो क्या इससे पहले के तयशुदा अहदाफ हासिल किए गए हैं इस जंग में इसराइल ने?
देखिए, आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साकी हनेकबी ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि तकरीबन 75% जो रफा का फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इलाका है और जो कि बड़ा ही अहम कॉरिडोर माना जाता है, और इसराइल जो है वो लगातार ये इल्जाम लगाता रहा है कि इस कॉरिडोर के जरिए ही वहां पर आर्म्स की स्मगलिंग होती रही है और इसके लिए वो किसी ना किसी तरह से इजिप्ट को भी जिम्मेदार ठहराता रहा है। तो उस कॉरिडोर का 75% जो इलाका है, आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साकी हनेकबी ने तकरीबन एक घंटे पहले एक बयान में कहा कि वो इसराइल उस इलाके पर कब्जा कर चुका है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जिन मकासद को लेकर के इसराइल वहां दाखिल हुआ था उसमें अभी तक पूरी कामयाबी नहीं मिली है, और कहा उन्होंने कि ये पूरा साल लग सकता है वहां पर अपने मकसदों में कामयाबी पाने में।
तो अरिंदर, अभी तक जो है एक साल तक इसराइल के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इस पे मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इसराइल में क्या रद्द अमल है जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से खास तौर पर अब एक स्टांस लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। इसराइली हमलों के निशाने पर रफा में सर छुपाए हुए तकरीबन 10 लाख फलस्तीनी एक बार फिर नकल मकानी पर मजबूर हैं। यहां पहले ही लाखों खानदान बुनियादी जरूरियात के बगैर जिंदगी गुजारने और जिंदा रहने की तगदो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन इन हालात से मुतासर हैं। रफा में पेशरफ की वजह से इमदादी तंजीमों तक पहुंचने वाली खुराक, ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की मकदार में ड्रामाई कमी से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। बेशर खानदान अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए खुद ही कोशिशें करते नजर आते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
गजा के साहिल के साथ पनाह गजीनों के 16 किलोमीटर पर फैले कैंपों में बच्चे कचरे और तबाहशुदा इमारतों से खाना पकाने के लिए लकड़ी और गत्ते के टुकड़े इकट्ठे करते नजर आते हैं, जबकि वालदैन खुराक की तलाश में रहते हैं ताकि अपने बच्चों के पेट भर सकें।
जिंदगी इंतहाई मुश्किल है। हमारे खेमों को शदीद नुकसान पहुंचा है। चंद दिन पहले बारिश हुई तो इनमें सैलाब आ गया। हम थक चुके हैं, खुदा की कसम हम थक चुके हैं। हमारे बच्चे बीमार हैं। मेरे चचा के गुर्दे फेल हो गए और उन्हें डायलिसिस की जरूरत है। मेरा खावंद पिछली जंगों में जख्मी हो गया था। कब तक? हमने 7 अक्टूबर के बाद से अपना घर नहीं देखा। बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं और क्या कहूँ।
गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान इसराइल की रफा में फौजी कार्रवाइयों के बाद तकरीबन 10 लाख फलस्तीनी यहां से निकलकर महफूज ठिकानों की तलाश में हैं। बेघर माँ लीना के खानदान की तरह बेशतर फलस्तीनी जिंदा रहने के लिए बुनियादी जरूरियात जैसे पानी और खुराक की तलाश में रहते हैं। इसराइल की जानिब से रफा क्रॉसिंग बंद किए जाने के बाद जरूरी इमदाद की तरसील और तकसीम में बहुत हद तक कमी आई है, जिसका असर फलस्तीनी शहरी महसूस कर रहे हैं।
हमें पानी लाने में मुश्किलात हैं। हम पानी के लिए बुहरा रोम तक पहुंचने के लिए 20 या 39 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। खुराक हासिल करना भी मुश्किल है। कोई इमदाद नहीं है। हवाई जहाज इमदाद फेंकते हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। सूरत हाल आपकी सोच से भी ज्यादा अफसोसनाक है।
तामिर अबुल खैर कहते हैं कि मुसलसल नकल मकानी और अपने अजीजों को खोने जैसे तजुर्बात से गुजरना जहनी तौर पर तबाह कर देता है। इसके बावजूद उनका खानदान जितना मुमकिन हो मामूलात जिंदगी बरकरार रखने की कोशिश करता है, जबकि फलस्तीनियों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे अनरवा का कहना है कि गजा में कहत किसी सूरत हाल पैदा हो रही है और बच्चों में गजाइत की कमी का मसला बढ़ता जा रहा है। आलमी अदारा सेहत के तर्जुमान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बेघर होने वाले फलस्तीनियों को जितनी इमदाद की जरूरत है वो वहाँ नहीं पहुँच रही।
We've managed to get 3 trucks.
रफा में कार्रवाई शुरू होने के बाद से हम करीम शलोम के रास्ते 3 ट्रक दाखिल कराने में कामयाब हुए हैं, जबकि आलमी इदारे से WHO के साथ ट्रक अल अरीश में इंतजार कर रहे हैं, जो सरहद की बंदिश की वजह से रफा में दाखिल होने से कासिर हैं। ईंधन खासतौर पर अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना 2 लाख लीटर ईंधन की जरूरत होती है और हम तकरीबन 70,000 लीटर रोजाना से ज्यादा पहुँचाने के काबिल नहीं हो पाए हैं, और कुछ दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं।
اس تمام صورتحال میں تامر ابو الخیر کا خاندان جیسے تیسے ممکن ہو زندہ رہنے کی جدوجہد میں ہے. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کی وجہ سے حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 36,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو کر مصر کی سرحد کے قریب رفح شہر میں پناہ لینے والوں کی تعداد 13,00,000 کے لگ بھگ ہے، جن تک امداد پہنچنے کے ذرائع معدوم ہو چکے ہیں. یورپی یونین نے اس ہفتے کے آغاز پر غزہ میں امداد کے لیے اپنے سویلین مشن کو بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس پر عمل درآمد کے لیے سبھی فریقین کے ساتھ معاہدے کی ضرورت ہوگی. سفارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ رفح میں جنگ بندی ہونے تک اس امداد کی بحالی کے کوئی امکانات نہیں ہیں. یورپی یونین نے 2007 میں غزہ کا کنٹرول حماس کے پاس جانے کے بعد عام شہریوں کے لیے امداد روک دی تھی. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ آئی سی سی یعنی بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف یہود مخالف ہونے کے جھوٹے دعووں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دوسری طرف الجیریا نے کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں رفح میں فلسطینیوں کی ہلاکتیں روکنے اور حماس سے مغویوں کی رہائی کے لیے قرارداد جمع کرائی ہے، جس پر ابھی ووٹنگ ہونا باقی ہے. اقوام متحدہ میں فرانس کے مستقل مندوب نے منگل کو سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے ایک نئی قرارداد منظور کرے تاکہ وہاں ضروری امداد پہنچائی جا سکے اور جنگ بندی کے لیے زور ڈالا جا سکے.
جیسا کہ صدر میکرون نے پیر کو پھر کہا، غزہ میں فوری جنگ بندی اور غیرمالوں کی غیر مشروط رہائی ہونی چاہیے. صدر میکرون نے اسرائیلی حملوں پر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے، جس نے کل رفح میں بے گھر افراد سمیت بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے. منگل کی صبح بھی ایک اور کیمپ پر حملے میں عام شہری مارے گئے. یہ اسرائیلی کاروائیاں فوری طور پر بند ہونی چاہیے، جیسا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے درخواست کی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم فلسطینی مسلح گروہوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر راکٹ حملے بند کر دیں.
فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انوروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں لوگ مسلسل موت کے خوف میں جی رہے ہیں، اور امداد کی قلت کی وجہ سے خوراک کی تقسیم معطل کر دی گئی ہے، کیونکہ غزہ بھر میں جاری لڑائی سے امدادی ٹیموں کو سنگین خطرات درپیش ہیں. اس انسانی المیہ سے نمٹنے کے لیے دنیا کیا کر رہی ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں اقتدار چیمہ سے، جو اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہے. اقتدار، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اقوام متحدہ کی کسی بھی اپیل کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، بلکہ کچھ ماہرین تو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل عالمی ادارے کے خلاف بھی لڑ رہا ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟
بہت شکریہ اسد. یہ تاثر بہت حد تک درست ہے کہ اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کا اثر نہیں ہو رہا. اصل میں اس سے جو انٹرنیشنل سسٹم میں فلا ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ اقوام متحدہ کوئی انٹرنیشنل پولیس فورس نہیں ہے، اور ہمیشہ اپنی ممبر ممالک اور خاص طور سے وہ ممالک جن کا عالمی برادری میں ایک اثر و رسوخ ہے، اس پر اس کی ڈیپینڈنسی ہے. اقوام متحدہ تو قرارداد پاس کر رہی ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا بہرحال امریکہ جیسی اور بہت ساری طاقتور ممالک جن کا اثر و رسوخ ہے دنیا میں، ان کی ذمہ داری ہے. تو اسرائیل نہ تو آئی سی سی کی کوئی بات مان رہا ہے، بلکہ اس کو اینٹی سیمیٹک ایک آرگنائزیشن ڈکلیئر کرتا ہے. حد تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جنرل اسمبلی میں جب فلسطین کو رکنیت دینے کی بات ہوئی، تو جو مندوب ہیں، مستقل مندوب ہیں اسرائیل کے، انہوں نے جنرل اسمبلی میں یو این چارٹر کو ایک چھوٹے سے شریڈر میں پوری جنرل اسمبلی کے سامنے شریڈ کر دیا. تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ نہ تو بین الاقوامی برادری کی کوئی حیثیت تسلیم کرتے ہیں، نہ اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کی کو تسلیم کرتے. اسی وجہ سے اب بین الاقوامی دنیا کا اسرائیل کے حوالے سے مزاج بدل رہا ہے. یہ بات ہے کہ امریکہ بہت سست رفتاری کے ساتھ اپنے کلوز پارٹنر اسرائیل کے ساتھ اس معاملے میں اپنا اثر و رسوخ صحیح سمت میں شاید مبذول نہیں کر رہا، لیکن جیسے آپ ابتدان ذکر کر رہے تھے کہ بہت سارے یورپین یونین کے ممالک اس طرف گامزن ہیں.
تو رفح کراسنگ بند ہے اس وقت، اگر ہم امداد کے حوالے سے بات کرتے ہیں اقتدار، تو رفح کراسنگ بند ہے. امریکہ کی طرف سے امداد اتارنے کے لیے جو عارضی پشتہ تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی کارآمد نہیں ہو سکا. تو فلسطینی عوام کو ضروری امداد دینے کے لیے اور کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، وہ جو پشتے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ پشتہ کل پانی میں بہہ گیا ہے. ایک تو وہ بناتے ہوئے بہت دیر لگی، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ پانی میں بہہ گیا ہے، اس کو پتہ نہیں اب تعمیر کرتے ہوئے دوبارہ اس پشتے کو کتنی دیر لگے گی. اور اس پشتے کے ذریعے صرف خوراک کی ایک بہت ہی جو تھی وہ مخصوص جو تھی ترسیل تھی. اب اس کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے کہ جو لینڈ روٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھولے جائیں، اور اس میں خاص طور سے مصر پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ لینڈ روٹس کے ذریعے جو ہے وہ امداد کو یقینی بنائے. لیکن یہ ایک سادہ سا مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ انرا کی بات کر رہے تھے تو اس کو اسرائیل کی آپ کو پتہ ہے وار کیبنٹ میں اور فورن افیئر کمیٹی میں اس وقت جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کی بات ہو رہی ہے. 1949 سے یہ اقوام متحدہ کے ادارہ فلسطین میں کام کر رہا ہے اور اس کو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں, اور صرف انرا کے پاس ہی کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں لوگوں کی مدد کر سکے کیونکہ وہ اتنے دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں.
انرا کے پاس بھی کیپیسٹی ہے اقتدار, بیکاز انرا کی بھی میں سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا, ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو وہاں پہ آن گراؤنڈ جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, وہ شاید بریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور وہ بھی اس کا
دیکھیے اس میں وہ وسائل ناکافی تو ہیں. لیکن اگر آپ اقوام متحدہ کے دیگر ادارے جیسے ورلڈ فوڈ پروگرام, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسرے اداروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر بھی انرا کی جو کیپیسٹی ہے باقی اقوام متحدہ کے اداروں سے بہتر ہے, کیونکہ وہ عرصہ دراز سے وہاں کام کرتے ہیں, 13,000 ملازمین ہیں. لیکن اب جو وہاں جنگی حالات بنے ہیں اور جس طرح انرا کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور بائی دا وے ہم یو این اسٹرکچر میں دیکھتے ہیں کہ جو انرا میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلریز بھی باقی یو این کے اداروں سے اور یو ایس ایڈ کے اداروں سے بہت کم ہیں, اس کے باوجود وہ جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت ایک ہی واحد سولوشن ہے کہ انرا کو آپ یوز کر کے وہاں زیادہ سے زیادہ لینڈ روٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایڈ بھیجیں. لیکن اسرائیل مسلسل انرا کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتا آیا ہے. اس کے 13,000 میں سے صرف 12 ملازمین پر یہ الزام بھی اسرائیل نے لگایا کہ وہ حماس کے حمایت میں ہیں, اور وہ یہ الزام ثابت نہیں کر سکا. اور اب آہستہ آہستہ کیونکہ انرا کی امداد جو ہے وہ یورپین ممالک بحال کر رہے ہیں, وہ بھی اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں آتی, کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے, اور اسرائیل کو ظاہر ہے یہ خدشہ ہے کہ اگر انرا ایک ایسی ایڈ ایجنسی ہوگی جس کے ذریعے انٹرنیشنل برادری ایک آزاد فلسطینی ریاست کی مدد کر سکے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سرے سے ہی خاتمہ کر دیا جائے.
لیکن ابھی اقتدار کیا سٹیٹس کیا ہے, امداد ہے, کیونکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امداد پہنچ رہی ہے لیکن تقسیم کرنے کا نظام نہیں بچا, اور آپ نے کہا کہ انرا کے پاس ہی صرف تھوڑی بہت فیسلٹیز جو ہیں تو شاید انرا ہی اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, پورا علاقہ کور کر سکتا ہے انرا.
بہت مشکل آ رہی ہے کیونکہ بہت ساری جو اور ایڈ ایجنسیز ہیں, ایک تو ان کو ویزا کا مسئلہ ہے, پھر سیکیورٹی کا بہت زیادہ مسائل ہیں, پھر آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیلی آباد کار اس علاقے پر قابض ہیں وہ امدادی ٹرکوں سے سامان اتار کر پھینک رہے ہیں اور وہ ترسیل ممکن نہیں ہو پا رہی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ورلڈ اوپن کچن کے جو این جی او کے کانوائے پہ حملہ ہوا, یو این کے بہت سارے ہمارے جو کالیگ ہیں وہ اس جنگ کے دوران جو ہیں وہ اپنی جانیں دے چکے ہیں. تو ان اس طرح کے حالات میں ایک قحط کا خدشہ ہے, جیسے کہ بار بار ورلڈ فوڈ پروگرام عالم برادری کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ قحط شروع ہو چکا ہے, اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا قحط ہوگا جو انسانوں نے خود کریٹ کیا, نہ کہ فطرت نے. تو یہ معاملہ اگر جلد از جلد صحیح سمت میں نہیں جاتا, اور امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسرائیل پر اور ایجپٹ پر جو لینڈ روٹس ہیں وہ نہیں کھلواتا, اور یہ امداد فوری طور پر نہیں پہنچتی, تو یہاں فلسطینی جو ہیں وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے, اور عالمی برادری صرف بعد میں کافی افسوس ملتی رہ جائے گی.
تو اگر مزید مغربی ممالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو تل ابیب پر کتنا پریشر آئے گا اس سے؟
دیکھیے تل ابیب پر مورل پریشر تو ہے. اب تل ابیب اور نیتن یاہو کس کس کی مخالفت کریں گے؟ انہوں نے اسپین پر دباؤ ڈالا, دیگر ممالک پر ڈالا, لیکن اب یہ معاملہ جس سمت میں چل رہا ہے اور جس طرح ان کی پالیسی ہے اور جس طرح ان کا یہ ساری کی ساری کاروائی مکمل ناکام ہوگی, نہ وہ حماس پر قابو پا سکے نہ وہ کوئی اور ٹارگیٹ اچیو کر سکے. نیتن یاہو کا ایک صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ اس وقت ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہے, انہیں معلوم ہے جس دن یہ جنگ اور یہ آپریشن بند ہو گیا اس دن وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے, اور وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ وار کرمنل بھی ہیں. تو وہ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہ صرف جو ہے اسٹیٹ آف اسرائیل کو کمزور کر رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں جو عام یہودی ہیں ان کے خلاف اینٹی سیمیٹزم میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں.
اقتدار بہت 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 شکریہ آپ کا, آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. میں اس پہ اور بھی انالیسس لینا چاہوں گا, اور مزید آپ کو آنے والے پروگرامس میں بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اسپین, ناروے اور آئرلینڈ کی طرف سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بعد اب یورپی یونین کے کل ممالک 11 ہو چکے ہیں جن کی طرف سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا گیا ہے. تو کیا اس کا غزہ جنگ میں فوری طور پہ ہمیں کوئی اس سے اثر نظر آئے گا؟ بارڈ کالج نیو یارک سے منسلک ڈاکٹر اسما عباس اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اسما, ان تین مغربی ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا کتنا اہم ہے جب ایک طرف اسرائیل کی غزہ میں جنگ جاری ہے؟ تو
السلام علیکم اسد, بہت تربیت ملتی ہے آپ کی باتیں سن کے. سو مسئلہ یہ ہے کہ اسپین, تھوڑا سا میں اعتراف کروں گی پچھلے جائزہ تجزیہ کار سے کہ یہ تینوں بہت اہم ممالک ہیں, کیونکہ لیکن ہم اگر یہ نہیں سمجھیں کہ یہ اہم کیوں ہیں, ویل بی مسنگ سم تھنگ. تو دو مڈرڈ اور آسلو اکارڈز کا تو ہم نے ذکر سنا, تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ دونوں ممالک وہ ہیں جنہوں نے remaining consistent with the history of their favoring of the two-state solution, that they are going back to that, کہ جو بھی ابھی اس وقت آسان آسانی سے آپ سگنل کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ فلسطینی کوز کے ساتھ ہیں, لیکن اگر آپ نہایت ایک انریئلسٹک کوز کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک بہت ریئلسٹک اٹمپٹ ہے ٹو ایکسپٹ پیلسٹائن, رائٹ؟ دے آر ایکسپٹنگ دا پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی, اینڈ دیٹ از این اتھارٹی دیٹ وی آلریڈی نو از وی رائٹ ایز این ایکسکیوز فار facilitating a two-state solution, جس کا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اس کا فیوچر نہیں ہے.
تو اگر ہم یو ایس پہ پریشر کی جو بات کرتے ہیں, بیکاز ایک مختلف حلقوں کا خیال ہے کہ شاید امریکہ پہ جو پریشر ہے وہ اس چیز کو تبدیل کر سکے گا. امریکہ اور برطانیہ کا موقف جو ہے وہ فلسطین کو کسی معاہدے یا مذاکرات کے نتیجے میں تسلیم کرنے کا ہے, لیکن یہ واضح ہے کہ کچھ یورپی ممالک اس موقف سے اتفاق نہیں کر رہے جو ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا, اور اگر مزید کچھ مغربی ممالک بھی اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے گا؟
دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو اور یورپ کو ایک پلڑے میں لائک ڈال کے ان کو کمپیئر کرنا از ناٹ ایکچولی پاسبل, بیکاز کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز, رائٹ؟ کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایون جو ممالک ہیں ابھی جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے پیلسٹینین اتھارٹی کو, وہ ممالک ہیں جن کو مے بی ہوئر پریفرل ٹو دا سینٹر دا کور آف یورپین پاور, رائٹ؟ کہ ہم یورپ کو ایک ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھ سکتے, ہمیں اس کو خطوں میں دیکھنا ہوگا کہ کس کی کس کے ساتھ ہے. تو یہ تینوں, ڈبلن ہے, اسپین ہے, یو نو ناروے ہے, دے آر آل بلانگنگ ٹو ڈفرنٹ کمیونٹیز ود ان یورپ. آئی ایم آن دا ٹی وی, کین یو جسٹ ویٹ فار اے سیکنڈ؟ تو سوری.
جی, دیٹس آل رائٹ ڈاکٹر اسما, پلیز بتائیے.
So, no, the issue, I just want to address that fact that the U.S. cannot, is going to use this. Wo is in tino ki mumalik ki acceptance ko wo use karega to signal to Israel ki dekhen, sari policies to banti Washington mein hai. Europe ka koi independent role nahi hai since World War II, right? So, uske baad agar aap dekhen ki isme aake ye teen mumalik jo hain, ye thode easy, naram asamiyan hain ek tarah se. The U.S. is signaling to them, to Israel, that they go, we're not fully with you, we're not going all out in your favor. But the second thing is also, on the part of these countries, they are responding to public pressure in a positive way. And even if they don't have a practical, realistic kind of acceptance, effect nahi hoga, but it is a direction in which one should go by listening to their own population.
تو شاید یہ ڈائریکشن ایک اس سے تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی آئے گی یا کچھ واضح ہو سکے گی. ڈاکٹر اسما, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنی تھی. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شا نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ډي وی پانه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. آد.
په بغلان ولایت کې د وروستي سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. خو دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاونه لا هم بې برخې دي. په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د ماشومانو د ساتنې د ادارې اندېښنه. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي چې په روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 6.5 میلیونه ماشومان د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ شي. په ورته وخت کې د تغذیې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. نن او وضعیت د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله مزه نو شباشنه د روان خبرونه قربانې د خبرونه په پایل کې مو اوریدل چې د نن او وضعیت په روان خبرونه کې په کومو مهمو موضوعاتو چې د افغانستان په اړوند دي د قدرمنو ملمنو سره غږیږو. ما خطر دی چې درانه ملمانه په خبرونه کې حضور پیدا کړي چې البته د ماشومان د ساتنې ادارې په افغانستان کې د غذایی نه مسؤلیت له عمله اندېښنه خوده لیده. په همدې هم به ملمانه لرو په خبرونه کې او همدارنګه په بغلان ولایت کې د سیلاب ځپلو کورنۍ لا هم شکایت لري چې دوی د ژوند د لومړنیو اسانتیاونه لا هم به برخې دي. په دې اړه د میلمنو نظر اخلو. خو په فایل کې څو خبرونه لرو. په داسې حال کې چې په روسي کې چارواکو ویل دي خای د ترهګرو د لست نه د طالبانو نمونه وېستل شي او دا کار د دې ډلې رسمیت پیژندلو لپاره له وخت وړاندې اقدام بلل. خو سپین ماڼۍ ویل دي چې د روسي دا اقدام ناوړه پیغام لري. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایان جان کربی امریکا غا ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې دمه هغه ژمنه نه دی پزای کړی چې د واک اخیستو په وخت کړی وي. خاغلی کربی د افغان میرمنو او نجونو په ضد د طالبانو د حکومت کړوړه د هیواد اقتصادي چارو تنظیم او د افغان ول سره د دې ډلې د چلند یادونه کړې چې د هغه په وینا د طالبانو د ژمنو سره په ټکر کې دي. جان کربی متحده ایالاتو له خوا د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو په اړه ول مونږ هیڅ دریز نه لرو او نه به ولرو چې طالبان د افغانستان رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژنو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دریمې مشورتي غونډې په اصلي بحثونو کې دغه حکومت د یو پلاوی د ګډون خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي ریاست مشر زاکر جلالی دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز لخوا د راتلونکو دوه دریم او له نړیوال ټولنې سره د اسلامي امارت د تعامل څرنګوالي تر نامه لاندې یو باسته په وینا کې ویلي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره تعامل غواړي. خو زیاته کړې ده چې دا تعامل د سیاسي استقلال، دینی او ملي ارزښتونو او د نظام په بیا نه غواړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایان سټیفن دجارک د طالبانو حکومت سره د روسي تعامل په اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې طالبانو سره دغه ټولنې په تعامل کې د کوم بدلون پرته د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې پر دغه ډلې فشار ته په دوام سره د پخوا په څیر خپل تعامل ته دوام ورکوي. سټیفن دجارک د ملګرو ملتونو په مرکز کې د یو خبريال دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حسنې او چارواکو یعنی طالبانو سره د دې لپاره په تعامل کې دي چې هغه د دغه هیواد اوسنی حاکمان دي. او رسنۍ خبردار چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکي ویزې د معافیت موافقه لغوه کړه. ترکیه رسنۍ د دغه هیواد د ولسمشې مانې د اعلامیې په حواله نن د چهارشنبه په ورځ لیکلي دي چې دغه تړون چې په 2008 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوه وو د روان میلادي کال د جون لومړۍ نیټه نه لغوه شوه ده. ترکی مقامات د دغه اقدام لامل نه دی روخانه کړي، خو دا پریکړه افغانستان ته د ترکی د مهاجرت ادارې د چارواکو له سفر نه څو ورځې وروسته شوې. د طالبانو د حکومت او ترکی ترمنځ د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو له نشټوالي سره سره په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو یو شمېر چارواکو د ترکی په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفرونه کړي، او انقره هم د طالبانو د حکومت یو شمېر ډیپلوماټان منلې دي. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان په تاله مهم خبرونه واوریدل. اوسام البته د خبرونه په لومړی برخه کې یو رپورت لرو چې په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې خبر کړی دی. د ماشومان د ساتنې ادارې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب پاړه اندېښنه خوده لده. دوی ویل دي چې په روان 2040 کال کې په ټول افغانستان کې 6.5 میلیونه ماشومان د ناورین تر کچې لوګي سره مخ دي، او یا به مخ شي. په ورته وخت کې د تغذیه نړیوالې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې دغه شمیر یوازې 1.3 میلیونه ماشومانو ته به مرستې برابرې کړي. پاموکي رپورت.
د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې وروستي او سیلابونو وچکالی او د ایران او پاکستان څخه ستنیدونکو افغان کډوالو سندو بهیر ته پکتو ویلي چې سکال به په دغه هیواد کې 6.5 میلیونه افغان ماشومان یا د هر لسو ماشومان څخه نږدې 3 ماشومان د بحران تر کچې د لوږې سره مخ شي. افغانستان لپاره د ماشومان د ساتنې ادارې په نړۍ کې د لوږې د څارنې ادارې د اټکل مخې ویلي چې د روان 2023 کال د اکتوبر میاشت څخه وړاندې به 28% یا 2.4 میلیونه افغانان د لوږې د بیړنۍ تر کچې او د خوړو د سخت نه خوندیتوب سره چې د قحطۍ د کچې یوه درجه کته حالت دی مخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د مې 28 د تغذیه نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. خو د ملګرو ملتونو د غیداري ویلي چې دغه شمیر یوازې 1.3 میلیونه ماشومان ته به مرستې برابرې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د وینا له مخې بشري مرستو په برخه کې د بودیجې کمښت او د مالی بحران څخه زیات زیان ماشومان ته رسیږي.
د افغانستان د نفوسو یو پر دریمه برخه خوراکي مسؤلیت نه لري. 3 میلیونه کوچنیان سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. شاوخوا 1 میلیون هغه ښځې چې خپل بچو ته شیدې ورکوي زموږ د پروګرامونو برخه والدي. د دې معنی دا ده چې دوی خوراکي مسؤلیت مرستو او غذایی موادو مرستو ته اړتیا لري.
د دې د مخه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د روان 2023 کال د جون د میاشتې پورې مرسته اړو افغانان سره د جنو امدادي توکو د بندولو په اړه لوړاندې خبرداري ورکړی وو. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې روسي او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي او د بې وزلۍ له کبله کړیږي.
تا کول ویران شده ولی از امارات اسلامی تاور یک کردم نمیده برای همدردی. 4 روز میشه به بدون صرف نام مردم زندگی میکنه. حتی هیچ کسی نیومده که برای یک خیمه چیزی برای مردمان کاری کنه. هیچ چیزی میبینه خود در کل که خانه ها در کل از بین رفته.
تمام با بعض زندگی همه ما ویران کنم. و اینجا ما درخت پیش از یک ساعت اینجا بانم نوار سیب و دیگه کشانو و همه کشت کل چنار مرد بینیم.
د نورو ولایتونو سربیره په غور ولایت کې ورستي او سیلابونو له مرکز سره تړل لري لمنځه وړي دي.
دلته تقریبا تر 100 زیات ځانی طرفات خلکو ته وخت دي، یعنی انسانان شهیدان شوی دي دی وګو کې، او ډیر یعنی مالی زیان خو اصلا د حساب نه وته لیدا. کورونه نړیدلې دي، جماعتونه نړیدلې دي، مکتبونه نړیدلې دي، سرکونه وبوړي دي. دلته په کار داده چې ورته ډیر زیات مرستې راځي. تر اوسه پورې د مرستو بهیر د په هیڅ حساب ده.
د افغانستان په یو شمېر شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې شدید بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو کې په لزګونو کسانو خپل ژوند لاس ورکړ او زرګونه نورې زیانمن کړي چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه شوې ده.
درنو اوریدونکو او قدرمن لیدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو او لیدو ته ستړي مشي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو لکه څنګه چې رپورت واوریدو په همدې موضوع د خپل قدرمن ملما د ماشومانو متخصص ډاکټر صاحب نور الله یوسف زی سره غږیږو چې د ماشومانو په خوارزواکۍ د تغذیه چیاغو ته پورا غذان رسیږي په دې ټولو عواملو د دوی د سرګولیدل حال چې هر ورځ د ماشومانو راتک الته ډیری نو نور خبرې به دی هغه نو ورو ډاکټر صاحب ستړي مشي زما خبره اوري.
بله سلام تاسو سلام ټولو درنو او محترم او اوریدونکو ته
کوم ودان ډاکټر صاحب یوسف زای چې خبرونه کرا سره سي ډاکټر صاحب تر ټولو با ماسه حساس او اطلاعي ځکه چې هر ورځ د ماشومان سره سروکار دي چې هغه تاسو راضي البته په ډول ډول ناروغي باختي خو غواړم چې په فایل کې ساسو د سرګلیدل حال کوم چې تاسو ګورئ افغان ماشومان البته د تغذیه په برخه کې دا محل د کوم ستونزو سره مخ دي او د څه ډول ستونزو سره مخ دي د طبي افاتونو ور اخوا چې دا یو بل مشکل چې د نورو ستونزو سربېره دا هم ور اضافه شو چې دې ته هم به راځم.
مهرباني فعلا خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې د خوارزواکۍ کچه د غربت له کبله مخ په زیاتېدو ده. د خوارزواکۍ تر څنګ د نورو ساري ناروغیو کچه هم مخ په لوړېدو ده، خصوصا په دې ورځو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ داسې اوج اخیستی او تعداد د مریضانو ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې لوی لامل دا ده چې مخکینی پروګرام د واکسیناسیون چې کوم د نارمل واکسین د پروګرام سره مطابق د سکیجول مخته ته د سرخکان لپاره موږ په کال کې دوه ځلې واکسین تطبیقېدو کور په کور هغه پروګرام متوقف شوی او په زمن کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو له کبله د فقر د زیاتېدو له کبله ساري امراضو واقعات
مخفزیاتی دوره. بله ډاکټر صاحب یوسف زیده سیلابونو نه ورسته کم ناورین چې رامنځته شوه دی کې د ماشومانو د ساتنې ادارې اکثرا وخت نا وخت راپورونه خبرې چې ماشومان څومره ځپل شي دی په دغه طبي آفاتو کې ستاسو له نظر دغه ماشومانو ته چې وس څوک چې تل دی خو ژوند له لاس اور کړی هغه جدا اما څوک چې پاتې دي د تغذیه په برخه کې هغه د کوم سند سره مخ دي ساسو د سرګلیدل حال څه دي کله صحیح ته تاسو ورغلی یاستي یا دا رقم ماشومان تاسو سره غلی صحیح ته
خو
موږ
نو
ورغلی
خو د ماشومان دلته مونږ را فرکیږي او راغلي دي چې اکثرا په خوارزواکۍ او همدارنګه په نورو ساري ناروغیو اخته دي. دلته تاسو ته معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته خصوصا د سیلابونو نه وروسته د غذا کوم ذخیره چې په کورونو کې وي هغه کورونه تقریبا ذخیره د کور سره یو ځای پوبولا هوکیږي. نو دغه خلک شالته ژوندۍ پاتې دي، دوی د ډیرو نورو کړاوونو تر څنګ د غذایی مسؤلیت نه د غذایی ذخیرې د نن لرلو له کبله اکثرا دوی په خپل خصوصا میندې هغه میندې چې دوی حامله دي او هغه میندې چې دوی شیدې ورکوونکي دي او په مجموع کې د 15 کال نه ښکته کوچنیان دوی ټول په خوارزواکۍ اخته دي او د خوارزواکۍ او د خوارزواکۍ ترڅنګ د نورو
بله ډاکټر صاحب تاسو په جریان کې هستئ چې په افغانستان کې د سیلابونو نه وروسته چې اوس په دا رپورت کې واوریدل شول چې زمونږ د بحث موضوع هم تاسو سره همداده چې ماشومان لا اوس هم د غذایی موادو د نشتون دوی کړیږي دی او خوانه سره مال ځاني توان نه خټول فامیل ته رسیدلی دي اما ماشومان د غذایی نه مسونیت لوجه تلف کیږي او دوی د مشکل سره مخ دي. د دومره مرستو سره چې اوس کیږي یا لک یا ډیر ول بیا هم تاسو په دې رپورت کې واوریدل او هم قتل چې لا هم خلک شکایت کوي، کورنۍ شکایت کوي، پلرونه اومندې شکایت کوي چې په پوره اندازه یا په کافی اندازه دوی ته مواد نه رسیږي. د تاسو غونډه با تجربه ډاکټرانو او مسلکی برخه کې چې تاسو د ماشومان متخصص هستی، څه مشوره ورکوي چارواکو ته، مسولینو ته، څه باید وشي چې ماشومان وژغورل شي؟ د سیلابونو نه ژغورل شي ودي، خو د نه خوراک نه دوی تلف نشي چې غذایی مواد ورته ورسیږي.
مهمه خبر دا ده چې د دل خاطر چې دلته د خوارځواکۍ نه مخنیوی وشي او خصوصا ماشومانو ته کافي اندازه غذا ورسیږي، نو دلته باید د تغذیه پروګرام ایمرجنسي یا عاجل د تغذیه او یو پروګرام باید تاسیس شي. دلته باید د عاجل عکس العمل لپاره د یونټ یا یو مرکز باید جوړ شي. همدغه ساحو کې چې هلته سیلاب ځپلي، هلته باید موبایل یا متحرکه د تغذیه مراکز باید جوړ شي. د خلکو ته باید دغه د غذایي مسؤلیت تضمین ورکړل شي او د غذا د توزیع په اصطلاح د یو سیستم جوړ شي چې د خلکو ته البته د جامعې نه، د ټولنې نه، د بین المللي ټولنې نه چې کوم کومکونه راځي، دغه کومکونه باید همدغسې د یو سیستم له لارې خلکو ته منظم توزیع شي. حتی کله کله تاسو ولیدلی چې همدغه خلکو ته پیسې او امدادونه راځي او دغه پیسو د توزیع لپاره د یو منظمه او باکفایته په اصطلاح اداره او ټیم جوړ شي چې د خلکو ته په اصطلاح غذا پیسې او امکانات ورسیږي. مهمه خبره دا ده د یو کال نه ښځو ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره دغه د مور د شیدو د ورکړې تشویق باید وشي او د همدارنګ د محل د محل ته باید دغه د تغذیه د پروګرام لپاره تربیوي ټیمونه باید لاړ شي او خلکو ته باید هلته پوهاوی ورکړي په څه ترتیب دوی کولی شي چې د خپل ماشومان په صحیح توګه پمدغه حالت کې چې دوی د غذایي موادو د کمښت سره مخ دي، دوی خپل ماشومان تغذیه کوي او په زمن کې هغه ماشومان چې شوه خواري دي او هغه میندې چې شوه ورکوونکي دي، دوی سره هم د مور د شیدونه په ښه استفاده سره د خوارځواکۍ د کچې د لوړېدو مخه ونیسي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د غذایي مسؤلیت د تضمین خبره وکړه. دا د غذایی مسؤلیت یا د تغذیه د مسؤلیت تضمین باید کومه مرجعیت څوک خلکو ته ورکړي، خصوصا هغه کورنۍ ته چې ماشومان لري او سیلاب ځپلی دي یا بې ځایه شوي دي د خپل مینو نه، یا داسې یو طبیعي آفت راغلی دی په سیمه یا په کورونه، دا تضمین باید څوک ورکړي؟
دا باید دولت او د دولت چارواکي دوی باید سیستم جوړ کړي. خلک په مجموع کې خلک کومک کوي، بین المللي ادارې کومک کوي، نور ممالک کومک کوي. د دوی لپاره باید یو سیستم جوړ شي، یو مخته ویل شي، یو په اصطلاح د عاجلو کومکونو د تنظیم یو اداره باید جوړ شي او دغه اداره موږ وزارتونه لرو، مثلا د عامې روغتیا وزارت دی، همدغسې د حوادثو په مقابل کې د عکس العمل هغه اداره ده. دوی باید په اصطلاح مسؤلیت واخلي او دغه کومکونه چې کوم راځي دا باید تنظیم کړي. په خپله په افغانستان کې دولت هم امکانات لري، د خپل دولت د امکاناتو نه او د خلکو د امکاناتو نه، هغه خلک چې کومک کوي او همدارنګه بین المللي کومکونه، دا باید په صحیح شکل منسجم شي او په همدې ترتیب خلکو ته باید د کافي غذا او غذایي مسؤلیت تضمین باید د دولت او د همدغه مربوطو ادارو لخوا وشي.
بله مننه ډاکټر صاحب یوسفزی، یوه لنډه دمه اخلو بیرته تاسو سره ګرځو.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه
چې مسکو ولې طالبان د افغانستان یو واقعي قدرت ګڼي او غواړي طالبان د ترګرو د تور لیست نه وباسي ودان سپ تاسو مهرباني وکړئ اول خپل نظر راکړئ
د سپیناوی تور مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
روسان خپل ریزرفونه هم د جهادي تنظیمونو په منځ کې شمالي ولایتونو کې هم بیا وروسته د امریکا او ناتو د قواوو د موجودیت په کلونو کې د طالبانو په سوچ فکر کې ځای په ځای کړه
په افغانستان کې په اوسنیو وختونو دور کې د طالبانو بدیل نه ویني او فکر کوي چې د طالبانو په وجود کې د ځان لپاره په افغانستان کې ځای پیدا شي
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ باندې
قدر بر اوریدونکو درنولیدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو او لیدو ته ستریم شي د خبرونه په دې برخه کې یو رپورت لرو بیا هم یوسف سیب سره به بس ته دوام ورکو کاته هم په بغلان ولایت کې د روسي سیلاب ځپل سره د مرستو لړۍ روان دي خو د غسیمه اوسیدونکو وایي چې د ژوند له اول نه یو اسانتیاونه لا هم محروم دي اصل شرکت چې تازه د سلو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده مسولین وایي چې په لوی شمیر کورنۍ اوس هم د مرستو په امید شپې سبا کوي بل ورته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیرونه ویلي چې د بغلان ولایت ځینې سیمې د پخوانه بیوزله وي نور حال زمونږ همکار شمس آریان راپورټ کوي
د بغلان د ورستی سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ په کور دننه او بهر څخه دوام لري اصل شرکت چې مرستندوی یې تر ډیره بهر میشتي افغانان دي تر دې دمه یې نږدې لسلو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي د دې ټولو مرستو سره سره د بغلان ځای اوسیدونکو وایي چې د ورځې د ناستې او د شپې لخوا د ویده کېدو ځای هم نه لري
نیاز فعلا ما اقلا ما خیمه داشته باشیم یا بعضی ظرف و بعضی وسایل که داشته باشیم از این ما استفاده بکنیم گفتم یگانه مشکل ما همی است فعلا که حتی جای شتن نداریم جای خواب نداریم حدیث بی جایی یک بچه ما قی خانومم فعلا تخار روان کردیم شش روز این هفت روز میشه تخار هستن یک مادر جانم امروز دارن دخترم فعلا اینجا هستن چون نمیشه دیگه جای نیست برای بده باش تشناب نیست جخانه نیست که اون اینجا جای بده باش باشه
د اوسیدو د ځای ترڅنګ د دې سیمې سیلاب ځپلی وای کوم خوراکي توکي چې لرل هغه هم لمنځه لاړل
نظر جان مې خرج خراج راته مې د سرګندم برنج داشتنه مونږ مونږه خادم نه نه درم دتګر نه درم جای نه درم انت به نه وښ دی خزمه دې سیل مرده که مرا پایش شده ده شفه خانه بیادر جان هیچ خیستشته نمیتانه رزومه بعد از بیادر جان
ده اصل شرکت مرستندویان که چه هم حال تا ده اوسیدون که وضعیت ناوره یادوی خوب خبره چه ده دویل لوری ده خوراکی تو که بستی تر سلو کورانه یورسیدلی دی
بسته های مواد غذایی که ما برای خانواده هایی که از اثر حادثه سیلاب در ولایت بغلان متضرر شده بودن بسته مواد غذایی که ارسال کرده بودیم شامل آرد، برنج، روغن، شکر، چای خشک، لوبیا، نخود و به این شکل بقیه مواد غذایی که اونا ضرورت دارن و به این شکل برای اطفالشان بسکیت، آب معدنی و بعض چیزهای دیگه که اونا ضرورت داشتن
د اصل شرکت مسؤلین وایي چې د بهر میشتو هیوادوالو په مرستو به د خپلو هڅو لړۍ نور هم وغځوي
دوستایی که خارج از افغانستان بودن همراه ما همکاری کردن تانستیم که به 100 فامیل بسته مواد غذایی ارسال بکنیم و فعلا هم هدف مامی است که دیگه هم توصیه بتیم
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP 13 اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ سیمو کې د اورښت او نورو سختو سیلابونو خبر هم ورکړی دی د دغه ادارې د راپور لمخي تر 80,000 زیات ځایي اوسیدونکو اغیزمن شوی دی او اجل مرستو ته اړتیا لري شمساریان امریکا ژغ
گرانو اوریدونکو قدرمن لیدونکو تاسو هم رپورت واوریده او ولیده بیا هم ډاکټر صاحب سره بحث دوام ورکو اگر چې وخت کم دی باید د مرستو در رسولو په برخه کې موږ سره بل ملمه هم اجمنه کړې و خو بیا هم لنی کومره ډاکټر صاحب موږ سره د صحی برخه د ډاکټر صاحب سره راسپور ډاکټر صاحب د دغه سې لوی او نورینونو نورسته لکه د بغلان فاریاب بدخشان سیلابونه چې راځي څومره مهمه ده دغه صحی برخه چې غذایی مواد د مرستو سره د سرپناه د برابرولو د مرستو سره صحی برخه ته ډیره توجه شي ماشومان ولیدل شول چې د سر نه نیولې تر پخو پورې د خټو او د خزلو نه راوېستل شول څومره ضروری ده او د برخه کې لازم مرستې تر اوسه پورې څومره به شي ساسو د معلوماتو لپاره قراره چې عمل ته استي حضور لري او ماشومان ګوري هر ورځ
مهم خبر از ده چې د غذایی کومکونو او استناد تغذیه د پروګرام د تقویه کولو ترڅنګ دلته نور صحی حالت هم ډیر مهمه ده ځکه چې د سیلابونو نه وروسته ساري ناروغۍ مخ په زیاتېدو کېږي مثلا تاسو پوهیږئ چې د سیلاب نه وروسته د اوبو د صحی اوبو ذخیرې یا زیرمې چې دي یا منابع چې مثلا کڅا او چینا او تالابونه دا ټول د سیلابي اوبو نډکی یو دا اوبو ټول اکثرا ملوث دي د نن ورځ خلک مجبور چې زمده اوبو نه استفاده وکړي نو د دې خبره اکثرا ایسالی ناروغي خصوصا ساري ایسالی ناروغي شپږ کې کولرا هم راتلی شي اندارنګ د کولمو میکروبونه لکه د مورخه مرض چې موږ ورته انتظار وایو د دې وقوات بيخي زیاتېږي نو د دې له خاطر شدید د دې له لوګري وشي د سوې تغذیه د کنټرول سره سره دلته باید د خلکو ته د دې خلکو او وو باید پاک شي دلته باید د سنټیشن او هایجن ما د نظر اونیورسيټي ته باید هغه څورته معقد سرپناه چې شلتر ورته وي د خلکو ته باید تهیه شي
یعنی صحی برخه ته باید ډیره توجه وشي وزیر خدا چې امکانات ورته څوک او د کومې خوا برابر شي نو دا مهمه برخه ده ډیره مننه ډاکټر صاحب کورم ودان د خبرونه وخت ام دومره دا بس لوی دی او ډیره پښتنې دي او ډیره مشورې به تاسو نه واخلو کورم ودان راتلونکي خبرونه کې به بیا هم په دې مورید خبرې کوو ساسری په مخه خاشي درنو اوریدونکو او قدرمنو لیدونکو د نن او وضعیت خبرونه چې د سیلاب زپل سره د صحی مرستو د ماشومانو د سوې تغذی د مخنیوي لپاره چې هغه بیرغه په دغه سیو مصیبت باندې اختشیوي او صحی وضعیت باید پاملرنه وشي باید څه وشي تاسو د ډاکټر سره مشوره او خبره واوریده نو کورم ودان چې خبرونه واوریده او وملیده د نن وضعیت خبرونه هم دومره تر بیا لوی الله مرش
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا